السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاورې د یاد طالب مشران ونیسي او یاد یې له خپلې خاورې وباسي. په فراه ولایت کې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره یو لوړ رتبه امنیتي پلاوی نن دې ولایت ته لاړ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول ووري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې پیل کړې دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د مرغانو په دوو فارمونو کې د مرغانو د والګیا انفلونزا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون هڅه به دا وي چې د دغه حملې اصلي عاملین پیدا او هغوی عدالت ته راکاږي. ښاغلي امان ژمنه وکړه چې د دغه پلټونکو کمیسیون نتیجې به له بشپړېدو وروسته له خلکو سره شریکې شي. دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو حملو د څېړلو په اړه شوې چې ډېر ځلې نه ده په ځای شوې. پر کانټیننټال هوټل په وروستۍ حمله کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نورې بلک هاک هلیکپټرې ورکړې. د کندهار د هوایي ځواکونو قمندان عبدالرازق شیرزي په دې مناسبت په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه هلیکپټرې به د کندهار هوایي ځواک لا پیاوړی او په جګړیزو عملیاتو کې به ښې لاسته راوړنې ولري. له دې مخکې هم دغه ځواک ته څلور دا ډول هلیکپټرې ورکړل شوې وې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کابل د یو سلو یولسمې فرقې قمندانې وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار او ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. د دې فرقې قمندان جنرال عبدالنصیر زیایی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د هیواد له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په ګډه یو پلان ترتیب شوی چې په کابل ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې پیل کړي تر څو د 1999 کال د ولس جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په دې سیمو کې په امن کې ترسره شي. د هرات کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د مرغانو په دوو فارمونو کې د څېړنو نویو ټیمونو موندلې چې شاوخوا 4000 مرغان د والګي یا د مرغانو د انفلونزا په ویروس اخته شوي دي. مسؤلینو ویلي چې په دغو فارمونو کې د دغې انفلونزا د H5 ډوله ویروس تشخیص شوی او په نورو فارمونو کې هم څېړنې پیل شوي دي. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد وویل د دغې انفلونزا د مخنیوي لپاره مشکوک فارمونه بند شوي او یو لړ نور تدابیر هم نیول شوي دي.
محلاتی که مشکوک بودند قرنطینه شده و اقدامات لازم از سوی مسئولان در سطح ولایت هرات لوی دست گرفته شده.
لدی مخکې په خوست ولایت کې هم په کارغانو او نورو وحشي مرغانو کې د والګي یا انفلونزا مثبت پیښې موندل شوې وې. د دې ویرشته چې دغه انفلونزا له مرغانو انسانانو ته سرایت وکړي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په لندن کې له خپل برتانوي سیال او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. ټیلرسن په دې سفر کې تهران ته د سخت سزا ورکولو لپاره چې هغه به ښایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل ودروي د اروپا د ملاتړ په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې تهران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغې برخې ته درناوی نه کوي چې له تهران غواړي چې د لرې واټن ویشونکو توغندیو پروګرام چې د اټومي سروکو د لیږدولو په هدف مخته وړل کیږي ودروي. د پلسګونو هیوادونو چارواکي نن په پاریس کې په یوه غونډه کې د کیمیاوي حملو د عاملینو په وړاندې نوي اقدامات پیلوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل نه ویشت هیوادونه به هغه اقدامات تصویب کړي چې په ترڅ کې د کیمیاوي وسلو د تولیدونکو او کارونکو په وړاندې د معافیت ختمولو لپاره مبارزه کې همکاري پیاوړې کیږي. د دغو نویو اقداماتو په ترڅ کې د معلوماتو راټولول او له یو بل سره د هغوی په شریکولو کې د اسانتیاو رامنځته کول شامل دي، ترڅو د کیمیاوي حملو له عاملینو سره د خپلو اعمالو په خاطر حساب کتاب وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د معافیت په وړاندې د نړیوال شراکت هدف دا دی چې هغه د په دې برخه کې د هدف دا نه دی چې هغه د په دې برخه کې د موجوده نړیوال میکانیزم ځای ونیسي یا د په دې اړه څېړنې ترسره کړي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال ولسمشر وزیر سرګی ریابکوف دغه نوی نوښت د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په صلاحیتونو کې مستقیمه مداخله او د ملګرو ملتونو پر چوکاټ یوه ضربه وبلله. لویدیز هیوادونه وایي روسیې له خپل نفوذ څخه د کیمیاوي حملو په خاطر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د نه سزا ورکولو لپاره کار اخیستی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
له نوریاس نوري نمو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. د امریکا حکومت له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران یا ونیسي او یا د خپلې خاورې وباسي.
We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban's leaders and prevent the group from using Pakistani territory to support its operations.
یو لوردبا امنیتی پلاوه فرا ولایت تتللی څو دغلته د روانې ناامنۍ او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو ارزونه وکړي. د متحده ایالاتو د سه شمې پر ورځ د کندهار په هوایي لیوا کې څلور بلیک هاک هلیکوپټرې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي ډېر ژر به په کابل او شاوخوا ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړي.
دا د کابل په امنیت باندې یقیناً تاثیر اچولی شي. ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشتي ادارو باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري وشي.
او د انتخاباتو کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د کابل پر کانټیننټل هوټل د خونړي برید مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وشل شول. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دې د اسلام آباد د برخې درناوی وکړي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د برید مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 4 بهرنیانو په ګډون 2 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې 2 وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or
expel the Taliban. Pakistan afarl chpa chatakai saradi da Taliban mushran unisi aw yadi ham la khpali khawri wabasti. Spina marnai wai pa Afghanistan ki par mulkiano hamlo Washington ha sawali che da Afghanano tarsang wadari ji aw da hoim latar wakri. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یک شنبه د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې تروریستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یو نوي مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي. د ویل
د ټویټ
د ټویټ نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. اباسی پر دې سربیره چې امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي. دی وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیونه پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړې دي. عباسي زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې به یې هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
په راپور کې مووره دل چې سپینې ماڼۍ له پاکستان نو غوښتل چې پر خپل خاورې د طالب مشران یا ونیسي او یا د خپل خاورې بهر کړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. یو لړ پورې امنیتي پلاوی نن فراه ولایت ته د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په موخه تللی. دغه پلاوی ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به پراخ پوځي عملیات عملي کړي. دغه پلاوی په داسې حال کې فراه ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د فراه د ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شول. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی نن فراه ولایت ته د دغه ولایت د امنیتي وضعیت څېړلو په موخه سفر کړی و. دغه پلاوی په ترکیب کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز یفتلی، د کورنیو چارو امنیتي معین مراد علي مراد او همداشان په لویدیځ زون کې 2 ظفر خلوردو قومي قمندان عبدالناصر شامل و. دغه پلاوی د فراه ولایت امنیتي وضعیت وڅېړي او د امنیت تامین لپاره به جدي تدابیر ونیسي. عبدالناصر هدایت د 2 خلوردو قمندان وایي چې فراه ولایت به نور اضافي سرتیري تجهیزات او همداشان نظامي اکمالات ترسره شي تر څو دغه ولایت امنیت تامین شي. دغه خبر د ملي اردو سل کسي درې امنیتي پوستې به د فراه ولایت د راج باغی پور همداشان د فرود په لوی لار د کنس په سیمه کې جوړ شي تر څو دغه سیمه امنیت هم خوندي شي. هغه ځایونه کې څومره امنیتي ځواکونه کم دي هغه به ډېریږي او هلته به غټې پوستې جوړېږي. د پولیسو پوستې هم ارزول کېږي او تشکیلات به یې د اړتیا په اندازه لوړېږي. په دغه غونډه کې د فراه ولایتي چارواکو هم خپل خبرې دفاع او کورنیو وزارتونو د پلاوي سره شریکې کړې. د فراه علی محمد عارف شاه جهان وویل چې فراه ولایت د دولت د وسوال مخالفان لپاره ډیر ارزښت لري نو ځکه دوی خپل ډیره پاملرنه دغه ولایت ته کړې ده. د والي په خبره فراه له ډیرو مودو راهیسې نام نه دی نو باید پاملرنه ورته وشي.
ولایت فراه د 4 گذشته نه کې د 2 گذشته نقطه عطف برای
فراه ولایت نه یوازې په تیرو 4 میاشتو کې بلکې له 2 راهیسې د دولت د وسوال مخالفان توجه وړ ولایت دی او دلته دوی نفوذ زیات کړی دی. همداشان په فراه کې موجود واکونه هم لږ دي او زمور تشکیلات ډیر شي تر څو دولت د وسوال مخالفانو سره په سمه توګه مبارزه وکړی شو. د یادونه وړ چې په دې وروستیو کې په فراه کې دولت د وسوال مخالفانو بریدونه ډیر شوي او یوازې په یوې میاشت کې تر لسو زیات امنیتي پوستې د غړي له ځان سره وړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسوال مخالفانو د ځپلو لپاره به پراخ چارنیز عملیات په دغه ولایت کې پلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د سیشنبې پورز د کندهار په هوایي لیوا کې 4 نوې بلک هاک هلیکوپتر افغان هوایي ځواک ته وسپارلې. دا پروان 1400 لمریز کال کې د امریکا بلک هاک هلیکوپترونو دوهمه جوپه ده چې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل کیږي. د دغه هلیکوپترو لومړی د روان کال د 3/15 نیټه په کندهار کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شوې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
افغان هوایی ځواک ته دغه نو بلک هاک هلیکوپټر د سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایی ځواک عمومي قمندان جنرال محمد شهیب آزادی راډیو ته وویل چې دغه 4 نو بلک هاک هلیکوپټرو په ترلاسه کېدو سره د کندهار په هوایي لیوا کې د بلک هاک هلیکوپټرو شمېره 2 ته ورسېدی. د جنرال شهیب په وینا د دغه الوتکو د سپارل کېدو سره پر یو وخت په امریکا، چیک او کندهار کې د افغان پیلوټانو د روزلو بهیر هم دوام لري. د نوموړي په وینا له دې پیلوټانو څخه یو شمېر په درو جلا جلا ګروپونو کې عملیا او نظریز دکړي ترلاسه کړي.
څه بلاکاک نومیږي هلیکوپټر ده چې څلور بالا مخکې د میزان په میاشت کې خوایې ویلي قندارو ته تسلیم شو او نن هم تاسو شاهدان یې څلور بالا نور نه وی هم تیاری راورسېده او انشاءالله سه په مرور زمان په ما پلان باندې په هر میاشت کې په هر ربع کې مطابق د مغه پلان د زماني سمګه چیکر د خپل همکارانو سره هلیکوپټرونه رسیږي افغانستان څنګه درې ګروپ تر اوسه تربیه کړل په افغانستان کې دا نور موسم تعلیمات لاندې دی په امریکا کې او په چک کې او ان شاء الله سه درې ګروپ د چای دا
په اني وخت کې په جنوب کې دا وایلی وا کومندان جنرال رازق شیرزی وویل چې لدی تیارو څخه به د ارتیا پر مهال په عملیاتي برخه کې ګټه اخلي د شیرزی په وینا چې اوس مهال دوه غالبتکو په تعلیمي برخه کې کار اخیستل کیږي
دغه زړه تیارون دي په ټکنالوژي کې ډیر پارک دي دا ګر کمپیوټرایز سیم مثال خبردار شي منظم دي بلکې به لږ شنیم دي هغه میابدات په کوم امیدان چې نسپکشنستلې دیکشنستایسي موږ ډیر کار کوي دا
چارواکي وايي د امریکا متحده ایالات به تر 2023 میلادي کال افغان هوایي ځواکونو ته 155 بلیک هاک هلیکوپټر ورکړي د دغه هلیکوپټر لومړی جوپا د تلې په 15 په کندهار کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شو
وامر دل چې نن په کندهار کې افغان هوایي ځواک ته څلور نورې بلک هاک هلیکوپټرې وسپارل شوې
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل د یو لسمه فرقې قومندانوی پراتلون کې لمریز کال کې به کابل ښار او د کابل پولیسوالیو کې له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د نصرت په نامه عملیات پیل کړي جنرال عبدالنصیر زیایی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په ستراتیژیکه سطحه د نصرت په نامه عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس وي په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وروستۍ حمله او د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې تبلیغاتي پاڼو کابل ښاریان اندېښمن کړي د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې راتلونکي لمریز کال د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره د نصرت په نامه پوځي عملیات پیلوي جنرال عبدالنصیر زیایی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ستراتیژیکه کچه د نصرت په نامه د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ سوی او په اپراتیفي کچه د دې عملیاتو دندې تشریح سوی دي
ما آماده هستیم در عملیات نصرت که سال
غوای موږ چمتو یو چې راتلونکي کال د نصرت په نامه عملیاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږي امنیتي ستونزې حل کړو همداشان د 1199 المریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته شرایط آماده کړو په ستراتیژیکه کچه د نصرت عملیاتو لپاره پروګرام چمتو سوی او په اپراتیفي کچه دندې تشریح سوی او په تکتیکي کچه یې پروګرامونه بشپړ سوی دي د نصرت په نامو تصفیوي عملیاتو ته د چمتووالي خبر داسې محل ورکول کیږي چې دوه ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول تیرونی د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې د شتلې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې په یو شمېر ښوونځیو او کورونو باندې خپل بیرغونه لګولې دي د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې د شتلې د خپل تبلیغاتو او د خلکو د ویرولو لپاره دا کار کړی کوم لوی اندېښنه نه ده موجوده د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شي د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تصفیوي عملیاتو کې باید ټول مشکوک ځایونه په نښه شي
دا د کابل په امنیت باندې یقینا تاثیر اچولی شي ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشفي ادارو باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وشي ځکه کشفي ادارې کولی شي چې د عملیاتو د آغاز نقطه پیدا کړي او د هماغه ځایونه تعقیب کړي دلته د فرقو یا د قومندانتونو عملیات په ښارونو کې ستونزمن دي هغه باید د کشفي ادارو په همغږۍ باندې ترسره شي او مشخص ځایونه افراد او اشخاص چې هغلته غیر مسؤلي وسلې پکې دي هغه باید په نښه شي.
د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې روان مریض کال له کابل ګارنیزون، امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ د خالد په نامه 308 عملیات کړي چې 10 شمېله وسلې، 28 شمېله تفانچې، 14 مشکوک کسان او 1 شمېر ارتباطي وسایل نیولې دي. عبدالنصیر زیایی زیاتوي د نصرت په نامه عملیات به له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتونو کړې ده، خو اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له خنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تفصیل د ناجیه صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په ښه توګه مختزي او د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسون له لورې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نړیوالو مرسته کوونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا 10 میلیونه ډالره کیږي، د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
ښاغلی سیاد وویل چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوي او ډیر ژر به چاپ شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لورې دغه کمیسیون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د نوي کمیشنر له معرفي کېدو او د کمیشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسیون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالي امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د څارونکو ادارو اندېښنې راپارولي. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی د استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
د افغانستان د واحد تحقیق او ارزونې بنسټ څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونه تلپاتې او ګټور نه وو. د دې بنسټ رئیس اورزلا نعمت د سېشنبې پر ورځ رسنیو سره د خپل تحقیق د شریکولو پر مهال رسنیو ته وویل چې د دې برنامو د عملي کېدو په مقابل کې د کوکنارو کښت د کمیدو پر ځای زیات شوی دی، خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا د دې تحقیق په یو شمېر برخو انتقاد لري او وایي چې د بهرنیو ځواکونو په کمیدو د بدیل معیشت په برخه کې لاسته راوړنې له ننګونو سره مخ شوي دي. اکرام الله اکرام پر رپورټ لري.
د افغانستان د واحد تحقیق او ارزونې بنسټ وایي چې د طبي زیرمو د مدیریت په هدف یې په دریو برخو کې، یعنی په کرنه، د کوکنارو د کښت منفي تاثیرات، په ځمکو لانجې او تر ځمکې لاندې د اوبو پر وضعیت څېړنه کړې ده. د دې بنسټ رئیس اورزلا نعمت د سې شنبې په ورځ د یادې څېړنې د خپراوي پر مهال رسنیو ته وویل د بدیل معیشت پروګرام دوامدار او ګټور نه و.
یافته مشخص ما
د بدل معاشیت د پروګرام په اړه زموږ موندنې دا دي چې دا پروګرام تل پاتې او دوامدار نه و. بازار ته د بزګرو د لاسرسي مسله په پام کې نه وه نیول شوې. د پروګرام د پلي کېدو جریان ګټور و، خو له پای ته رسېدو سره سم د کوکنارو د کښت په سیمو کې څو چنده کوکنار زیات کړل شوي و،
مثلا به مراتب بیشتر شوه.
اغلی ورزلا نعمت وای چې دا موندنې لومړنۍ دی او یاد سیړنه شپږ دیرش میاشتې وخت نیسي چې تر اوسه یې دیارلس میاشتې تیر شوي دي. د افغانستان د واحد تحقیقاتي او د ارزونې مرکز د چارواکو په وینا دا سیړنه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته ترسره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بدیلي معیشت څو بېلابېلې پروژې پلې شوې دي، خو افغانستان لا هم د ګوتو په شمار په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي او سفیر په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان جګړه د مخدره موادو او قاچاق په وسیله تمویلیږي. پیری مایدون وویل د کوکنارو له کښت څخه د مخنیوي میکانیزم، د اوبو مدیریت او د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ اړیکې د سولې له اجنډا سره مرسته کوي. له بل خوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د دې څېړنې په یو شمېر برخو انتقادونه وکړل. د یو ځانګړي قوم په توګه د کوچیانو نومول، د مغرضانه کلمو یادول، د کشالې د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرې اترې او ګونګ اهداف د دې څېړنې د مهمو نیمګړتیاو په توګه یاد کړل. ښاغلي دورانی د بدیلي معیشت پروګرامونو په اړه داسې وویل:
تطبیق د هغو پروژو چې جایګزین د مواد مخدر ګرځي ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یقینا زموږ بینالمللي دوستانو په دې هکله په میلیونو ډالرونه په دې برخه کې مصرف کړي دي، اما کوم زمان چې زموږ خارجي دوستان له غجې نه وځي او یا هم د حکومت حاکمیت یو څه مشکل سره مواجه کیږي، ټولې لاسته راوړنې په بله خوا اوړي.
په ورته وخت کې د څېړونکو له ډلې عزیز بختیاري وایي ډېری څېړنې چې کیږي مسلکي او جامع نه دي. د ده په خبره ډېری هغه کسان چې په بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مسلکي نه دي او په پروژهي شکل کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال سره په پاریس کې وګوري. د دوی خبرې به تر ډیره د ایران پر موضوع سرخی په دې اړه جزئیات لمرالی بشیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د سې شنبې په ورځ په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ژان ایو لودغیان سره وویني. د دوی خبرې به د ایران پر موضوع متمرکز وي. ریکس ټیلرسن د یوې اونۍ لپاره اروپا ته سفر کړی. د دوشنبې په ورځ ټیلرسن د برتانیې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د ویلي چې د تهران پر وړاندې به د سرغړونې په صورت کې د محدودیتونو زیاتولو په خاطر یې د اروپایانو ملاتړ ترلاسه کړی، خو دا کار به د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو مخه ونیسي. په همدې حال کې په بروکسل کې لودغیان پر تهران تور پورې کړی چې د ملګرو ملتونو د هغو قوانینو درناوی نه کوي چې له تهران غواړي د اټومي سرکو لوژونکو بالستیک توغندیو پر جوړولو دې کار نه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال د دوشنبې په ورځ وویل د ایران اټومي موافقه یو ناورین دی او امریکا به نور دا په بې پامۍ کې جوړه شوې موافقه نه تاییدوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل غواړي له خپلو اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ناسم ټکي بدل کړي. ترامپ خبرداری ورکړ چې که په راتلونکو څلورو میاشتو کې له ایران سره د اټومي موافقې شرایط تغیر نسي، هیواد به یې له هغې موافقې ووځي چې له مخې یې د نړۍ قدرتونو د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم کړل. تهران ویلی په اټومي موافقه کې هر ډول تغیر امکان نه لري او د موافقې نور لوریو برتانیې، فرانسې، چین، جرمني او روسیه هم د دې موافقې ملاتړ کړی دی. خو په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم تریزا می د ملي امنیت سلاکار مارک سیدویل او بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره تر لیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبې په ورځ وویل دوی توافق کړی چې د اټومي موافقې د نقص سمولو لپاره به د متخصصینو یوه کاري ډله جوړه کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې هیواد یې له خپلو متحدانو سره په دې اړه کار کولو ته ژمن دی. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو په میاشتنۍ غونډه کې تر ګډون مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په یاده غونډه کې به په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران د فعالیتونو په اړه خبرې وسي چې دا فعالیتونه د ده په وینا بې ثباته کوونکي دي. په همدې حال کې د جرمني حکومت له ایران وغوښتل چې د دې هیواد د توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د فعالیتونو په اړه د له اروپایي قدرتونو سره په خبرو کې ګډون وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا ادی بهر وویل چې جرمني، فرانسه او د اروپایي اتحادیې لوړ پوړي چارواکي به د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي، او په منځني سپا 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د دوهمه ماخمنه یا ورسې ماخمنه خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره دی.